په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبری خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې به ووره د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان ته تر اتیا اربا ډالرو زیات مالی زیان رسیدلی دی. د ایټالیا وزیر اعظم چې دا وخت د افغانستان په دوره دی ویلي دي ایټالیا به چرته هم افغانستان یوازې پرې نه دي. په کراچۍ کې متحده قامی مومنټ سیاسي ګوند اعلان کړی دی چې دوی به په پاکستان کې ریپرنڈم کوي د طالبانو په موضوع باندې. د سیمې نه نور راپورونه هم لرو. خړومبې د مجید بابر نه خبرونه وو.
پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلی دی چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې 30,000 پاکستانیان وژل شوي او هیواد ته 30 ارب ډالر مالی زیان رسیدلی دی. د ایټلی وزیر اعظم ماریو مونتی د خالی پورس په یو نااعلان شوي سفر افغانستان ته ولاړ او هلته یې په هرات کې له میشتو ایټالوي سرتیرو سره وکتل. متحده قامی مومنټ د روانې میاشتې په 8 نیټه په پاکستان کې په دې خبره د عوامي ریفرنډم د انعقاد اعلان کړی دی چې آیا دوی د طالبانو پاکستان غواړي که د قائد اعظم پاکستان. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې 30,000 پاکستانیان وژل شوي او هیواد ته 30 ارب ډالر مالی زیان رسیدلی دی. اسلام آباد کې د سارک ملکونو د سپیکرانو شپږمې غونډې ته د پرانستې په خطاب کې زرداری وویل چې سارک سیمه د 1300 مودې راهیسې د ترهګرۍ په ولکه کې ده او خصوصا پاکستان د دې نه ډېر ځپل شوی دی. ولسمشر زیاته کړه چې د دې جنګ ګټلو لپاره د خلکو زړونه او ذهنونه ګټل وي. هغه په سارک ملکونو غږ وکړو چې د جنګ ګټلو لپاره دې د پاکستان مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې د ترهګرۍ خلاف جنګ ګټلو لپاره به د نشه ییزو توکو کرل او قاچاق ختمول وي ځکه چې همدا پیسې د ترهګرو سره د مالی مرستې په توګه کارول کیږي. د ایټلی وزیر اعظم ماریو مونټی د خالی پورس په یو نااعلان شوی سفر افغانستان ته ولاړ او هلته یې په هرات کې له میشتو ایټالوي سرتیرو سره وکتل. نوموړي پرون په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې له 2016 کال وروسته هم دوام وکړي.
Ed è importante che il rapporto tra l'Afghanistan e la comunità internazionale.
دوی دا مهمه ده چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې داسې بدلی شي چې نوې شرایط څرګند کړي. خدا به پرې کیږي نه. مونټی جادونه وکړه چې د روم کې له ولسمشر حامد کردی سره په اقتصادي او پرمختیایي برخو کې د ملاتړ لپاره د همکارۍ تړون په جنوري کې لاسلیک کړی دی. پرون په کراچۍ کې د متحده قامی مومنټ یو مشر ډاکټر فاروق ستار یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په پاکستان کې د رواني میاشتې په 8 نیټه په دې خبره د ریفرنډم کولو اعلان کړی دی چې آیا پاکستانیانو ته د طالبانو پاکستان په کار دی او که د قائد اعظم پاکستان. خبري غونډې ته د وینا پر مهال فاروق ستار زیاته کړه دی وی د قائد تحریک الطاف حسین په وینا د رواني میاشتې په 8 نیټه به د یو عوامي ریفرنډم انعقاد کیږي. په دغه ریفرنډم کې به د عوام ولس نه پوښتنه کولی شي چې هغوی کوم ډول پاکستان غواړي، آیا د قائد اعظم پاکستان که د طالبانو پاکستان.
قائد اعظم کا پاکستان چاہتے ہیں یا طالبان.
تیره میاشت په ملالی یوسفزی د وسلوالو طالبانو لخوا د برید نه پس په کراچۍ کې ام کیو ایم د طالبانو پر ضد یوه لویه جلسه هم کړې وه. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه پرون د اسلام آباد سره نږدې په کلر کهار سیمه کې د یو ګاډي د اوړېدو له امله 8 کسان وژل شوي او 25 نور زخمیان شوي دي. دغه کسان چې په لاهور کې د رایوند تبلیغي اجتماع کې د برخه اخیستو لپاره روان وو د دغه پیښې ښکار شو. د وژل شوو او زخمیانو تعلق د نوخار ضلع سره دی. بلخوا په یو بله پیښه کې د پېښور سره نږدې په ګلبیله سیمه کې د سړک په غاړه په یو سایکل کې د ځای پر ځای شوي بمي چاودنې له امله د 5 پولیسو په ګډون 9 کسان ژوبل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه پرون د شمالي وزیرستان په میرامشاه بازار کې د سیډیګانو یو لوی دکان مرحبا سیډی سنټر نامعلومه کسانو په بارودي موادو سره لوځولی دی. دغه چاودنې سه مرګ جوبله نه ده رامنځته کړې. د دې نه مخکې هم د خیبر پښتونخوا په سوابه مردان چارسده پېښور سوات نوخار او بنو او په قبایلي سیمو کې د سیډیګانو او کیسټو په دوکانونو دا ډول بریدونه ترسره شوي دي چې پړی وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. خو د دې تازه پېښې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. هغه امریکایي سرتیری چې په کندهار کې په ډله ییزه توګه د 1400 عام وګړو په وژنه تورن دی نن په یو پوځي عدالت ته وړاندې کیږي. پر رابرټ ویلز تور دی چې د مارچ د میاشتې د 11 نیټې په سهار وختي په پنجوایي کې له خپل پوځي مرکز څخه له وسلو سره وتلی دی او نږدې په دوو کلو کې یې پر عامو وګړو ډزې کړې چې 14 کسان یې وژلي دي. نن په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین وروستۍ ورځ ده. ولسمشر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند لخوا د هغه سیال میټ رومنی په سخته مبارزه بوخت دي. نظر پوښتنې ښایي چې اوباما په ځینو ریاستونو کې یو څه مخکې دی او دا په بریا کې برخلیک ټاکونکې مسله ده. اوباما پرون په نیو هیمپشر ریاست کې وویل دی د رښتینی بدلون د راوستلو لپاره په سختۍ سره کار کوي. دی وایي تاسو پوهیږئ چې زه په کوم موقف کې یم او پر څه عقیده لرم. تاسو پوهیږئ زه رښتیا وایم تر هغو چې ستاسو د ولسمشر په توګه دا امتیاز ولرم. ستاسو او ستاسو د کورنۍ لپاره په سختۍ سره مبارزه کوم. کله چې له ځانه وپوښتئ څوک زما لپاره مبارزه کوي او رښتینی بدلون راته راولئ، زه پوهیږم رښتینی بدلون څه دی. ما ستاسو سره یو ځای د دې بدلون لپاره مبارزه کړې ده او د ثابتولو لپاره یې شواهد لرم. د اوباما مخالف رومنی وویل ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې لږې لاسته راوړنې درلودې او د بلې دورې لپاره وړ نه دی. فعالان وایي شامی اغیانو د دې هیواد په ختیځ کې د تیلو لویې کارخانې له حکومتي ځواکونو سره له درې ورځنۍ جګړې وروسته نیولې دي. د شام د بشري حقونو د څارنې ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي چې د حکومت مخالف وسلوالو پرون په دیار الزور کې د الورد په نوم د تیلو کارخانه له حکومتي ځواکونو څخه ونیوله. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لرونه اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم واورې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان ته اتیا ارب ډالر زیات مالی زیان رسېدلی دی. د ایټالیا وزیر اعظم ویلي دي ایټالیا بچر هم افغانستان یوازې پرې نه دي.
مونږ په 2014 میلادي کال کې یو بدلون ته سترګې په لاره یو، خو یو منفي بدلون ته نه.
د اسلامي کالج تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان د حکومت او استادانو او شاګردانو نه غوښتنه کړې ده چې دغه د خلاصي لپاره د هلې ځلې تند کړي.
پدی حوالہ باندې مرکزی صوبائی حکومت او ګوند دا غزه دا مقاومت مشرانو سره پولیټیکل ایجنټ په ذریعہ باندې ټول لارې چارې باندې کار شروع دی.
او زمونږ په ونی خبرونه ستونزې سرکار کې به وره چې قبایلی سیمو پښتونخوا او افغانستان کې د جالي دوایانو کاروبار څنګه روان دی.
ډاکټرانو په اړه باندې اوی ته ریډیشن کوم او د فرق په حساب سره د غریب مریض سره نه ساتي چې دوی مال 50 روپے مال 60 روپے مال 100 روپے
د سیمه نړۍ نو راپور نو تبصره هم درو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. زمونږ لومبي راپور د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان ته تر اتیا ارب ډالرو زیات مالی زیان رسېدلی دي او په دغه جنگ کې په سلګونو خلک وژل شوي دي. دوی د نړۍ نه غوښتنه کړې ده چې د دوی د ستونزو ادراک ته وکړي. په دغه اړه مې په اسلام آباد کې د خپل همکار ریاض ګل موسی خیل سره خبرې کړې دي. دا اورو چې نور تفصیل څه دی.
د ټولن اول چې کړه د سارک افتتاحي دستورې ته په خطاب کې ولسمشر د سارک سیمې چې کوم ملکونه دي هغې ته د ورپېښو مسلو ذکر شروع کړو. په دغه کې په سر د ترهګرۍ او مسله وه. د ولسمشر وینا وه چې سارک سیمه عموما ټوله او خصوصا پاکستان دا د تیرو لسو کالو راسې دا د ترهګرۍ ښکار دی او خو په دې کې زیات زیان چې کوم دی هغه پاکستان ته رسېدلی دی، ځکه چې په دې کې دي د څلوېښتو زرو زیات کسان چې ګندې غي قرباني ورکړل او دغه شانتي د اتیا ارب ډالرونه زیات دي مالی زیان شوی دی. ورسره نور چې کوم مواقع دي د روزګار یا د سرمایه کارانو هغه هم د لاسه تللی دي. د دې سره سره بیا چې کله خبرې کېدې نو د ولسمشر وینا وه چې د دې جنگ ګټلو لپاره د طاقت سره سره موږ له پکار دی چې موږ د خلکو زړونه او ذهنونه وګټو او ورسره ورسره هغه مسلې او هغه خبرې هم په هغې هم غور وشي چې کومې د دې خلکو د محرومې سبب جوړېږي باید چې دغې خلکو محرومې ختمې کړي شي. دغه شانتې ولسمشر په سارک ملکونو باندې زور وړو چې کم د نشه یي توکو د هیروین یا افیم یا نور دغه شان څیزونه دي د هغې د کر او د هغې د کاچاک چې د هغې مخه ونیولی شي ځکه چې دغه پیسې ټولې د ترهګرو په لاس ورځي او دغه شانتې په دغه پیسو باندې د ترهګرو سره مالي مرسته کېږي. نو باید چې سارک ملکونه د دې جنگ ختمولو لپاره د پاکستان مرسته وکړي. دغه شانتې دي نورې نړۍ ته هم غږ وکړو چې هغه د دې مسلې د ختمولو لپاره د پاکستان او د دې سیمې مرسته وکړي چې دلته کې امن او کلاري راشي.
دا مشال ریډیو ده.
د ایتالیا وزیر اعظم ویلي دي د هیواد به هیڅ کله هم افغانستان یوازې پرې نږدي. وزیر اعظم پرون د کابل دوره کړې ده او هلته د افغان ولسمشر حامد کرزي او د غلطه د ایتالیا د ځواکونو سره خبرې ترې کړې دي. نور حال د کابل زمونږ همکار راکړي.
د ایتالیا صدر اعظم کابل ته د خپل سفر پر مهال 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه د خوشبینۍ په څرګندولو سره وویل چې ایتالیا به افغانستان یوازې پرې نږدي او تر 2014 میلادي کال وروسته به هم خپل مرستو ته دوام ورکړي.
موږ په 2014 میلادي کال کې یو بدلون ته سترګې په لار یو، خو یو منفي بدلون ته نه. ایتالیا هم د نورو هیوادونو په څیر خپل ملاتړ ته بدلون ورکوي، خو دا په دې معنا نه ده چې دا هیواد به یوازې پرېږدي.
د ایتالیا صدر اعظم ماریو مونتی ویل چې ایتالوي سرتیری په افغانستان کې مهمه وظیفه ترسره کوي او هغو سرتیرو چې خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکړی د مدني پراختیا لپاره د هغوی ژوند د دې ارزښت درلود. نوموړي ویل چې هیواد یې په هغو سیمو کې چې ایټالوي ځواکونه پکې میشت دي د اتیاو ښوونځیو د جوړولو لپاره مرستې کړي او د همدې کال د جنوري په شپږمه نېټه یې له افغانستان سره ستراتیژیک سند هم لاسلیک کړی دی. بل لور ته ولسمشر کرزي ویل چې د ایتالیا له صدر اعظم سره د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم خبرې کړي او د انتخاباتو د کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دوو بهرنیو غړو د نه منلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې اوسمهال افغانستان خپل اساسي قانون او ملي حاکمیت لري او له تیرو انتخاباتو یې هم ښه تجربه ترلاسه کړې ده. جمهور رئیس کرزي له افغانستان سره د ایتالیا له مرستو هم مننه وکړه او زیاته کړه.
په تیرو لسو کلونو کې ایټالیا له افغانستان سره له 1500 میلیونو ډالرو څخه زیاتې مرستې کړې او د زړه له کومې ترې افغانان مننه کوي او ایټالویان د زړه له کومې د افغانانو په خدمت کې وو. د نننی مجلس په اړه عرض کوم چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو او د انتقال د بهیر په اړه مو خبرې وکړې او څنګه چې مونږ ډاډه یو هغوی هم ډاډه وو چې انشاءالله افغانستان به په خپل مټ پر مخ لاړ شي او دغه پرمختګونه یې چې کړي نو ښه راتلونکی به په مخ کې ولري.
سره له دې چې یو شمېر خلک او مدني ټولنې په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال او له دغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې ښیي، خو افغان دولت او یو شمېر هیوادونه دغه اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي چې نړیواله ټولنه به هغه مهال هم د تیرو لسو کلونو په څېر له افغانستان سره خپلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغانستان ته د ایتالیا د وزیر اعظم سفر راپور مورده او اوس زو کراچی ته چرته چې متحده قامی مومنت پارټی دا پریکړه کړې ده چې د بار په روانه میاشت کې یو ریفرندم کې به دغه ریفرندم کې یا په دغه ریفرندم کې به د خلکو نه پوښتنه کوي چې دوی د قائد اعظم پاکستان غواړي او که د طالبانو. په دغه موضوع مې په کراچی کې د خپل همکار ظفر کریمی سره خبرې کړې دي. دا خبره اورو.
د امکریم ډلې او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د 1300 ورځو نه د یو بل په صد باندې دغه بیانونه جاری کېدل. د کراچۍ په زیاتره کم سړکونو چې دي په هغې کې بورډونو باندې دا خبرې لیکل شوې وې چې د قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان خلکو ته پکار دی یا د طالبانو پاکستان. د دغې نه وروسته بیا د طالبانو لخوا هم د امکریم په ضد باندې یوه خبر پاڼه جاري شوه چې د هغې په ضد په کراچۍ ښار کې د سختو کاروایانو کولو خبره پکې شوې وه. د دې نه وروسته پرون د کراچۍ لال قلعه ګراوند کې د امکریم ډلې کنوینر چې دی فاروق ستار او د هغې نور ټول چارو هلته ناست وو، هغې وایي چې د دغې ډلې مشر حسین دا دوی ته ویلي دي چې په ټول ملک کې خلکو داسې ریفرنډم وکړی شي او ټول پوښتنه دې وکړی شي او په هغې کې دې د خلکو پوسټ وکړی شي چې دوی ته د طالبانو پاکستان په کار دی، د قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان. نو دوی وایي چې دوی به په ټول د دوی کم تنظیم چې دی دا به د دوی کم ترتیبات چې دي هغه به دوی پخپله برابروي او په ټول ملک کې چې چرته چرته د دوی دفترونه دي او کم د عوامو ځایونه دي هلته به دوی صندوقونه دي او د دوی نه به صندوقونه د کراچۍ په ښار کښې په لرګونو صندوقونه به دلته دي او د خلکو به دا تپوس کوي چې دوی خپله رایې په کم حق کې استعمالوي. دوی ویلي دي چې دا د روانې میاشتې په اتم تاریخ باندې به دغه ریفرنډم کوي د ملک په ټولو برخو کې.
ښه، دا راته لږ ووایه کریمي صاحب چې د ډېر وخت نه ایم کیو ایم د تحریک طالبان پر ضد باندې بیان نه خور کوي، کوم ګورو نو د عوامي نیشنل ګوند شو یا نور سیاسي ګوندونه چې کوم دي د هغې په غړو باندې بریدونه شوي دي د وسلوالو طالبانو لخوا، تر اوسه پورې د ایم کیو ایم په کوم مشر باندې برید شوی دی؟
جی بالکل، تر اوسه پورې د ایم کیو ایم دلته ډېرې جلسې هم شوي دي، په کراچۍ ښار کې، د پاکستان په نورو ښارونو کې هم شوي دي، خو تر اوسه پورې د دوی په جلسو باندې کوم برید نه دی شوی. لکه څنګه چې تاسو وویل، په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل پارټۍ په دفترونو او د هغې په غړو او کارکنانو دومره بریدونه شوي دي چې زه به تاسو ته ووایم چې په کراچۍ ښار کې اوس د عوامي نېشنل پارټۍ بالکل کم سرگرمیانې چې دي هغه د نه کېدو برابر دي، هغې یې ځنډولي دي او یې بېخي کمې کړي دي. دوه درې ورځې مخکې هم په شیرپاو کالونۍ کې په هغې باندې بریدونه شوي او د دغې ځینې بریدونو ذمهواري چې هغه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده، خو دا اول ځل دی چې د نن نه دوه درې ورځې مخکې طالبانو په خپل یو ایمیل کې چې مشال رډیو ته یو هم رالېږلی وو، په هغې کې هغې ویلي وو چې دوی د ایم کیو ایم په خلاف باندې خپله نوې تګلاره جوړه کړې ده او په دغې تګلاره کې به دوی د ایم کیو ایم کومه ډله چې ده د هغې جلسې یا د هغې کوم مشران او د هغې عهدیداران هغې به دوی ټارګټ کوي.
ظفر کریمی صاحب د کراچۍ نه چې راپور راکو، او اوس یو بل راپور او دا راپور دی د اسلامي کالج پوهنتون د تختول شوي وایس چانسلر اجمل خان صاحب په اړه باندې، چا چې په یو تازه پیغام کې غوښتنه کړې ده د یونیورسټۍ د استادانو، شاګردانو او د حکومت نه چې دغه د صحت وضع خرابه ده او باید دغه د خوشي کولو دپاره دی ګامونه واخیستي شي، هلې ځلې دې تندې کړي شي. په دغه اړه له پېښوره اسرار اتل راپور راکوي.
د طالبانو لخوا بونګ کړی شوی د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر اجمل خان یو وار بیا د خیبر پښتونخوا د واکمنو او د پوهنتونونو له مشرانو څخه غوښتلی چې د دوی د خوشو کېدو لپاره د کوټلي اقدامات پورته کړي. سرچینې وایي چې دغه اپیل له دوی سره د قبایلي سیمو د ژورنالیسټانو د خبرو لیدو وروسته مخې ته راغلی چې پکې له بنده د خوشو کېدو غوښتنه شوې او ویل شوي دي چې باید د دوی د خدماتو په بدل د خلاصي لپاره د طالبانو غوښتنې ومنل شي. په دې اړه مو چې د اسلامي کالج پوهنتون د پروفیسرانو د اتحادیې مشر پروفیسر فیضل شہزاد سره خبرې وکړې، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د دوی نستړی کېدونکې هلې ځلې به د هغوی تر خوشی کېدو روانې وي.
زما په خیال دی کې څه شک نشته چې د دوی د رهایۍ لپاره کوششونه ټول یونیسکو په خپله خپله سطح باندې تر اوسه پورې جاري ساتلي. اسوسیشن خپله به کینو او په خپله کې به بیا سره عمل ترې کوو چې موږ فردر د خپل مهم چې کوم آلریډي روان دی چې په دې کې څه نوی ژوند واچو او دا بیا یو طریقې سره روان کړو مهم.
د وی سي اجمل خان لخوا د خوشی کېدو افیل او غوښتنه مسرده دغه سواله چې په تیره څه د پاسه دوه کلنه موده کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د دوی د خوشی کېدو لپاره کوم اقدامات شوي د ان پی د ستر سکتر ارباب طاهر په وړاندې کې خوده.
اجمل صاحب غونډه کې مشران د طالبانو د خوا چې هغه ځمواریان هم پورته کړي دي، په دې حواله باندې مرکزي صوبایي حکومت او ګوند د هغه ځای د مقابل مشرانو سره پولیټیکل ایجنټ په ذریعه باندې ټولې لارې چارې باندې کار
په داسې حال کې چې د اجمل خان تعلق هم د باچا خان بابا د واکمنې کورنۍ څخه دی، ولې د دوی په وینا غوښتنه باید دولت او پوهنتونونه دغه کار د دوی د زیاتو تعلیمي خدماتو په بدل وکړي. دا خبره هم په پام کې د نیو ده چې دوه نیم کاله وړاندې وی سي اجمل خان او د هغه ډرایور محب الله بونګ کړی شوي چې تیره میاشت ډرایور محب الله خو خوشی کړی شو، ولې وی سي اجمل خان تر دې دمه بندي دی؟ اسرار تل مشال رادیو پېښور.
وی سي اجمل خان تر اوسه پورې د طالبانو په ولخه کې دی، بندي دی، هغې غوښتنه کړې ده چې دغه د خلاصي دپاره د هلې ځلې وشي. او بل راپور د پاکستان او افغانستان ترمنځ کرخه ډیورنډ لائن باندې چې نن سبا په ډیر تود بحثونه روان دي. په افغانستان کې کارپوهان سره نظر لري په دغه موضوع باندې د خان محمد سین پر راپور کې و.
یو شمیر افغان کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرخه یو نه حل شوی تاریخي مسأله ده، او د سیمې په اوسنیو کړکېچنو شرایطو کې د دې مسئلې مطرح کول نه یوازې دا چې ستونزې به اوارې نه کړي، بلکې نورې ستونزې به هم وزېږوي. افغان کارپوهان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې کابو دوه اونۍ وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي مارک ګراسمن له یوې ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د ډیورنډ کرخه باید په رسمیت وپیژندل شي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر عبداللطیف نظری وویل پرته له افغانانو هیڅوک حق نه لري چې په اوسنیو شرایطو کې د ډیورنډ کرخې مسأله مطرح کړي.
اصولا از نظر عرف دیپلماتیک و مناسبات بین المللی و حقوق بین الملل آیا
په اصل کې د دیپلماتیک عرف نړیوالو مناسبات او حقوق له نظره امریکا دا حق لري چې مکتوبوي چې دا کرخه په رسمیت وپیژني. دا یو ښکارا لاسوهنه ده، او بل دا چې دا د افغان ولس حق دی چې په دې حق له تصمیم ونیسي نه بل هیواد.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشاور عبدالرشید وزیری وویل له تاریخي پلوه د ډیورنډ سند د کرخې په نوم یاد شوی، نه د یو نړیوال سرحد په نوم، او بل دا چې دا سند هیڅ پروتوکول او ځانګړتیاوې نه لري او د وخت د لوی قدرت لخوا پر افغان حکومت تحمیل شوی دی.
د ډیورنډ معاهده چې اصلا دا قرارداد دی له حقوقي پلوه یو سیاسي کرخه ده. هر معاهده ځان ته یو پروتوکول لري. دا معاهده د دغه تاریخ نه هم بی اعتباره ده. نو دا د دوو اړخونو د پر حقوقو وجایب ایجادوي. په دې کې د اعتبار موده نه ده لیکل شوې او د نافذېدو نېټه هم نشته پکې. هر معاهده یو پروتوکول لري چې په دې معاهده کې لاسلیک کوونکي اړخونه متساوي حقوق شرایط چې په معاهده کې نوی دا میدانه دا یو جبری قرارداد دی. نو د پروتوکولی شکل نظر د ډیورنډ معاهده میدانه ده، دا د معاهده هغه جبری شکل دی.
د ډیورنډ کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه یو ژبه، یو فرهنګ، یو ډول ټولنیز ژوند او یو له بل سره د ژوند په ټولو چارو کې ژورې ریښې لري. د افغانستان جمهور رئیس او د بهرنیو چارو وزارت هم د امریکایي چارواکو لخوا د یو نړیوال سرحد په توګه د ډیورنډ کرخې په رسمیت پیژندل رد کړي، او دا ډول سرګندونې بی مسؤلیته ګڼلې دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د خیبر پختونخوا د ملکن سیمې په سواد، بونیر او در کې پر لپسې په دغه لنډ ورځو کې د مقامی امن کمیټو، امن لخکرو، جرګو، مرکو په مشرانو بریدونه شوي دي. دا هدفي وجنې ولې کیږي او سیمه کې د امنیت وضع څه ده؟ د منګورې نه نیاز احمد خان نور حال راکړي.
د خیبر پختونخوا سواد، بونیر او دیر کې پرله پسې لنډو ورځو کې د امن لخکر، جرګو، مرګو مشران وسلوالو په نخه کړی دي چې پکې یو شمېر مړه او سو جوبر شول. خصوصا سواد چې پکې د پاکستان فوج لوی اپریشن وکړو، او دا داوی کوي چې دا سیمه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده او اوس دې سیمه کې امن راغلی دی. په سیمه کې دا وخت څه صورتحال دی او امن وضع څرنګ ده؟ دغه پوښتنه مو چې کله د سوات مشر خبریال او مقامی ورځپاڼې ایډیټر فضلی ربی راهي څخه وکړه نو ښاغلی وایي
زما خیال ده چې په سوات کې خو یقیني عمل د سره قائم شوی هم نه دی. دا چې مونږ وایو چې په سوات کې امن دی او هر څه ټیک ټاک دي، نو زه باور نه لرم چې په سوات کې 100% امن قائم وو. خو دا نوې لړۍ چې شروع شوې ده دهشتګردۍ، دا زما په خیال سره د بدن یو دویم فیز دی چې په دې کې به د ټارګټ کلینګ د سلسله جاري، او که د دې په وخت باندې مخنیوی ونه شو نو زما خیال سره کې کمود وروسته به بیا بوریبند نسونه هم ملاوېدل شروع شي. په دې کې د فکر خبره دا ده، د علمي خبره دا ده چې په سوات کې سیکورټی فورسز بالکل فعال دي. هغه لاري چې خلک ورته راننوځي او هغه لاري چې خلک چې بهر وځي دا ټول د هغو په قبضه کې دي.
د هدفي وجنو دغه لړۍ ولې روانه ده او څه مقاصد لري او کوم ځای کې کمزوري ښکاري؟ سوات کې د قامی امن جرګې مشر مختار یوسفزی چې څو ملګري په هدفي وجنو کې وجلې شوي دي په دغه اړه زیاتوي.
موږ دا ګورو چې دا د حکومت او دلته کې د سیکورټی فورسز یعنی غفلت هم په دې کې شامل دی او دا د دې ناکامي هم ده. خلکو په ذهنونو کې دا خبرې ګرځي، دا سوالونه شپه ورځ داسې کېږي کم چکو لگو دہشت گردان چٹل پری ملیشی گٹ گٹ دہشت گردان ڈیڑھ کسان خوبرے خو دیشو اور جن خان زیادہ سیدھی چہرہ لاپت دی یعنی لاگو داتی پتی پبارہ کی نہ عوام خبری نہ خلق خبری نو پتی خبر باندھے خلق شک پیدا شیر سرکار باندھے اور دغه پالیسی پہ نتیجہ کی دل تدا واقعات کی جی
د تحصیل قبل امن لخکر مشر ادریس خان چې پرې ډزې هم شو وی او جوبل شو وایي چې دغه ترهګری او هدپی وجنو مخنیوي کې د قام ذمہواری هم جوړیږي.
دې کې اولنۍ وجه خدا دې چې کوم علاقه کې د سکیورټی فورس او د علاقې د مشرانو په منځ کې فاصلې ودي شي نو بیا د دې قسمه واقعاتو توقع کېدای شي. دته دې قام جنگ دې دلته نه د امریکای فوجي شته زمونږ سره نه د بل ملک سره نه د بل ملک شته دا دې شتګر چې دې زمونږ د قوم نہ پیدائش او بیلاری شیوی دی خلق ته لاس ګرځول تر کوم وخت پورې حکومت د خپل دفاع تنظیم نه کړي په هر علاقه کې او دا جنگ خپل جنگ نه جنگ لدا کر روان دي جاری او ساري
سواد کې د هدفي وچنو او امنیت په اړه مو چې کله د فوز ویان کړل شاید څخه پښتنه وکړه نو د بیا بیا رابطو په وجود خاغلی د سویلو څخه ډډ وکړه. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
د نیاز احمد خان راپور مورد اوس یو بل راپور دغه راپور دی د یوې پیښې په اړه باندې چې پرون شوې ده. د تبلیغي جماعت یو ګاډي د اکسیډنټ سره مخ شوې دی چې په نتیجه کې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. نور حال خالد خان راکړي.
تاسو تا پتہ دا چې دا پکال کې دا د تبلیغي جماعت اجتماع کیږي په ایون کې او دا با په اتم نه هم په لسم دا اجتماع وی نو هم دا دغه لپاره د نوخال او تبلیغي مرکز نه دغه غاډه روان شي او د اخبارونو او د دې د خپل خپلوانو په وینا په مطابق دا غاډه چې کله په پنجاب موټر وی کلر کهار سیمه ته ورسېږي نو په هغه حادثه وته شوې ده او په دغه کې وہ کسان پتہ کم دی او بیا دا ویل کیږي چې سلو کسان ډیر زیات زخمیان وو نو په کې هم یو کس مړ شوی دی او څنګه چې تاسو خبرو کا دا دې ټول تعلق د نوخار ضلع سره دی او بیا په نوخار ضلع کې درې کسان د پبو دی یا د کاکا صاحب دی دا ولې لکه دا نوخار چې کوم کلی دی څنګه چې ما خبرو کا د نوخار ضلع مرکز دی د تبلیغ مرکز د دې ځای نه تشکیلونه کیږي او د خیبر پختونخوا او د پاکستان نور سیمونه دغه استعمال خلک راځي او دغه یو پیښه شوې ده دغه زخمیان چې دي هغه د پنډي هسپتال سره وړل شوي دي.
خالد خان راپور تاسو اوریدل اوریدونکو دغه حادثه په اړه باندې او سبل راپور په شمالي وزیرستان کې نامعلومه کسانو په میرانشاه بازار کې د سی ډي یو لوی دکان په بارودي موادو سره الوزول دي. نور حال په دغه راپور کې وو.
د ځایي خلکو په وینا تیره ورځ شمالي وزیرستان ایجنسی میرانشاه بازار کې نصرګند کسانو د سی ډي یو لوی دکان چې په مرحبا سی ډي دکان باندې مشهور وو په بارودي موادو سره الوزول دي. ځایی سرچینې وایي چې تېره ورځ په داسې حال کې چې دغلته د امنیتي سرتیرو لخوا ګرځبندیز لګېدلې وو او میرانشاه بازار په مکمله توګه تړلې شوې وو. د میرانشاه بازار پخوانی بس سټینډ باندې مرحبا په نامه د سیټیګانو یو لوی دوکان ته نامعلومه کسانو بارودي مواد کېښودلي وو چې په زورداره چاودنه سره یې په مکمله توګه والوزولو او نږدې درې نورو دوکانونو ته هم زیان وراوړېدو. په میرانشاه بازار کې د نن نه اتلس میاشتې وړاندې هم د رزمک اډې سره نږدې د کیسټونو او سی ډي ګانو پورا مارکیټ نامعلومه کسانو په بارودي موادو سره الوزولې وو چې په کیسوار لس د سی ډي ګانو او کیسټونو دوکانونه تباه کړې شوي ول. بل طرف ته د شمالي وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې تېره شپه رزمک عسکرو کې باندې د سویلي وزیرستان نږدې غرونو څخه وسلوالو درې ماټر ګولې وویشتلې چې یوه پکې د کیډر کالج رزمک چوکیدار محمد خان د کور په یوه حصه کې راپریوته خو سا مرګ ژوبلا یې نه ده اړولې. دا یادونه ده چې په رزمک عسکرو کې باندې وخت په وخت د نږدې غرونو نه د وسلوالو لخوا بریدونه کیږي چې له امله یې د غلطه جوړ کړې شوې کیډر کالج رزمک د تیرو دوه کلونو نه د رزمک نه پېښور ته بدل کړې شوې دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیره سخت روانه تیر هر څه
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې باید د پاکستان نه زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
مشال لیډو د غوږی اوریدونکو په پښتونخوا کې د سحر 10:30 بجې کېدونکو د مجید بابر نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته قامی او نړیوال مطبوعات او زمونږ ونیز خبرونه ستونزې او سرکار باورې.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې 40,000 پاکستانیان وژل شوي او هیواد ته 30 ارب ډالر مالي زیان رسېدلی دی. د اټلي وزیر اعظم ماریو مونتي د خالی پورس په یو نه اعلان شوي سفر افغانستان ته ولاړ او هلته یې په هرات کې له میشتو ایټالوي سرتېرو سره وکتل. متحده قومي مومنټ د روانې میاشتې په 8 نیټه په پاکستان کې په دې خبره د عوامي ریفرنډم د انعقاد اعلان کړی دی چې آیا دوی د طالبانو پاکستان غواړي که د قاضي اعظم پاکستان. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه پرون د اسلام آباد سره نږدې په کلر کهار سیمه کې د یو ګاډي د اوریدو له امله 8 کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. د دغو کسانو تعلق د نوخار ضلع سره و. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شام د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د تازه ډیپلوماتیکو هڅو په لړ کې په قاهره کې خبرې اترې کوي. د ایران سرکاري ټلویزیون راپور ورکړی دی چې دې هیواد کې د اتوار پورې د یو سمندري پوځي اډه پرانیسته سو په فارس خلیج کې په هغو دریو ټاپوګانو کې چې د ملکیت په سر جنجال دی واک ټینګ کړي. فعالان وایي شامي اغیانو د دې هیواد په ختیځ کې د لوی کارخانه له حکومتي ځواکونو سره له درې ورځنۍ جګړې وروسته نیولې دي.
مهم خبرونه مو ورته وزدان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه خبرونه او تبصرې خبرې کړې دي. له اسلام آباد احمد الله په دغه راپور راکړي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان او چین ترمنځ ستراتیژیکي مذاکراتو 5م پړاو په بیجینګ کې وشو چې پکې دواړو ملکونو د امن وضع ښه کولو، ستراتیژیکي مذاکرات جاري ساتلو او د افغان حکومت سره مرستو په شمول افغانستان کې سیاسي مفاهمتي عمل مخ په وړاندې بوتللو باندې اتفاق وکړی شو. ادارې لیکي چې پاکستان خپل پوره کوششونه کوي چې افغانستان کې امن پزای شي او افغان حکومت ته هم دا معلومه ده چې د پاکستان د مرستې نه په غیر هغلته امن نشي قائمې دي. ادارې لیکي امریکا او افغان حکومت غواړي چې سیمه کې د ترهګرۍ کاروایانې ودرېږي او امن پزای شي، نو د پاکستان مشاورت او د شرکت وروستو د امن پالیسی جوړه کړي، نو داسې به ممکنه شي چې دا سیمه ترقی وکړي. اداریه په اخیره کې لیکي چې په فوري توګه ضرورت د دې خبرې دی چې پاکستان، چین، روس او افغان حکومتونه یو مشترکه سیاسي مفاهمتي کمیټه جوړه کړي او سیمه کې امن پزای کولو لپاره د په ګډه سره کار وکړي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې کله نه سپریم کورټ اوګراته د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه د قانون مطابق د شپږو میاشتو په بنیاد مقرر کولو او د سی این جی په نرخونو کې د کمې چې کم حکمونه جاری کړي وو، نو د هغې نه پس د سی این جی پمپونو مالکانو یا خو سټېشنې بندې کړي او یا یې نوي نرخونو باندې د ګیس ورکولو نه انکار کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې دې صورتحال نه عام ولس پریشانه دی چې هغوی ته د ضرورت په مطابق د سی این جی فراهمي مشکله جوړه شوې ده او حکومتي رټ او عدالت احکامات هم نه منل کیږي. ادارې لیکي چې ترڅو سی این جی په نوي نرخونو د خرڅولو خبره ده، نو د عدالت د حکم مطابق په دې فیصله باندې تر 19 نومبر پورې عمل درآمد کول لازمی دي او که د اوګرا مشران د سی این جی بند کړی شوي سټېشنونو مالکانو لایسنس نه معطل کوي، نو بیا هغوی هم د توهین عدالت په جرم کې برابر شریک دي. مشرق ورځپاڼه خپل اداریه د پېښور سره نږدې وټپګه پېښه باندې لیک کړې ده او وایي چې په ښار دننه یو کور کې د چاودونکو موادو چاودېدو له وجې د یو تن وجنه یقینا چې د افسوس خبره ده، خو د دې نه زیاته د فکر خبره دا ده چې په کور دننه دومره لوی مقدار کې چاودونکو مواد موجود وو او قانون نافذ کوونکي ادارې د دې نه بې خبره وي. اداریه وایي چې دا پته لګول اوس د پولیسو او نورو متعلقه خلکو کار دی چې دا مواد د څه مقصد دپاره وو، خو دا تصور هم ډېر خطرناک دی چې که دومره مواد د ترهګرۍ د پاره استعمال شوی وو، نو دی به څومره تباهي خوروله. اداریه اخیره کې وایي چې د حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو د پاره دا پوره وا او باید چې وس نور چمتو وسی، ځکه چې په خار دننه د وړو او لویو پیښو د پاره دا قسمه خلک او مواد کارول کیږي کوم چې ډیر په اسانه ترلاسه کیدی شي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د دې پیښې پوره پلټنې وشي او کم خلک چې غفلت کې ککړ وي د هغې په ضد کاروایی وشي چې بیا دا قسمه پیښې نه رامخې ته کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
یوروشیا ویبپاڼه کې لیکوال تشار رانجن موهنتی په خپل یو مقاله کې لیکي چې تیره میاشت په پیښور کې د عوامي نیشنل ګوند صدر دفتر باچا خان مرکز سره نږدې چاودنه وشوه. د دې نه پس د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر بلور وویل چې باچا خان مرکز د امن او نه تشدد یو علامت دی او ترهګر غواړي چې د دا ډول بریدونو له امله پښتنو کې ویره او ترهه خوره کړي. لیکوال لیکي چې د تیرې میاشتې په 18 نیټه هم د مردان په پارهوتي سیمه کې د عوامي نیشنل ګوند د یو ځایي مشر په حجره وسلوالو برید وکړ چې پکې درې د دغه ګوند کارکونکي جوبل شول. د لیکوال په خبره د دغه ګوند کارکونکي یوازې په خیبر پښتونخوا صوبه کې نه پنهخه کیږي بلکې د دغه هیواد په بل لوی ښار کراچۍ کې هم د دغه ګوند کارکونکي او مشران تقریبا هر ورځ پنهخه کیږي او وجل کیږي. مقاله زیاتوي چې صرف په روان کال کې تر دا مهال په کراچۍ کې د عوامي نیشنل ګوند سو دو دیرش کارکونکي او عہدیدار وجل شوی دي. خو عوامي نیشنل ګوند وای چې دغه شمیره سه یو سل وات یاده او زیاتوي چې په 2011 کال کې د دوی درې سلویخ کارکونکي او مشران په نخښه شوی او وجل شوی دي. مقاله لیکونکي زیاتوي چې په کراچۍ کې یو شمیر پښتانه مخور مشران او د عوامي نیشنل ګوند سره اړه لرونکي خلک هم وجل شوی دي، لکه د بیلګې په توګه فضل خان، عبدالشکور ګلزمان، فرقان شاه، جمال خان، خان زمان، نصرالله نیازی او وکیل حاجی حنیف خان د دغه ګوند مشران وو چې په تیرو څو کلونو کې وچلې شول. مقاله دی تیوي چې په کراچۍ کې د عوامي نیشنل ګوند د کارکونکو او مشرانو وجنه په سوات کې د پوځي عملیاتو نه پس زیاته شوې ده او خیال کیږي چې دغه وجنو پر شا د ملکن د طالبانو لاس دی، ځکه چې په سوات کې د طالبانو پر ضد عملیات د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي حکومت په خوښه شوي وو. مقاله دی تیوي چې طالبانو د صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین یوازنه زوی میا راشد شاه هم سره د یو بل ملګري وجلې دي او دغه ګوند په مشرانو هم یو شمیر ځان مرګي او بمی بریدونه شوي دي. تر دا مهال وسلوالو طالبانو د دغه ګوند سو نیم سوا کارکونکي او مشران وجلی دي. بلخوا د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډاون په خپل یو مقاله کې لیکي چې په امریکا کې د سنډي سمندري طوفان له وجې په نیویارک ښار کې یو شمیر پاکستانیان هم اغیزمن شوي دي او دا مهال سو 200 کورنۍ د بروکلین د کوني آیلند په سیمه کې په یو سکول کې دیره دي، ځکه چې دغه طوفان د دوی کورونه او سامانونه سخت زیانمن کړي دي. مقاله زیاتوي چې 13 ورځ نیویارک کې د پاکستان کونسل جنرل فقیر حسین سید دغه بې کورشو پاکستانیانو لا د ډاډګیرنې لپاره ورغلو او هغوی سره د هر ممکن مرستو ژمنه وکړه.
تاسو ستونزې
ورانه تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
او زو د امریکای انتخاباتو ته په داسې حال کې چې سبا ته په امریکا کې خلک د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایو صندوقونو ته ځي او د هیواد راتلونکي ولسمشر ټاکي. په دغه انتخاباتو کې به خلک څوک غوره کوي، ولسمشر اوباما او که میت رومنی، په دغه اړه د راپور ورو.
د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوازې یوه ورځ پاتې ده. د سې شنبې په ورځ به امریکایي رای ورکوونکي پریکړه وکړي چې آیا ولسمشر باراک اوباما یې د یوې بلې دورې لپاره هم ولسمشر پاتې شي او که نه ځای د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید میت رومنی ته ورکړي. که دننه په امریکا کې د دې هیواد خلک د دې انتخاباتو نتایجو ته لیواله دي، نو په افغانستان کې هم چې دا مهال پکې په زرګونو امریکایي سرتیري د تروریزم خلاف جګړه کې ښکیل دي، خلک د دې انتخاباتو نتایجو ته پته مدي. دا چې د افغانستان لپاره به د دې انتخاباتو نتایج له ځان سره څه ولري، په دې اړه بیلابیل نظرونه شته. یو شمیر کارپوهان وایي که چیرې ولسمشر باراک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه پاتې شي، د افغانستان د شخړې د سیاسي هواري امکان ډېر دی. سرور احمد زی چې یو مهال په افغانستان کې د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید او همدارنګه یو څه وخت په امریکا کې د ولسمشر باراک اوباما په پلوي انتخاباتي کمپاین کې هلې ځلې کړي، وای خی د افغانستان په اړه پالیسۍ کې ډیر بدلون را نشي، خو که ولسمشر باراک اوباما پر څوکۍ پاتې شي، نوموړی به هڅه وکړي چې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو پر ځای افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي.
زما پاند باندې که دواړه هر چې وګدي دومره زیات اثر وسو زما سر په نه وځي د افغانستان پالیسۍ باندې. خو یو خبره به وشي چې که چېرته جمهوریت غوښتونکي راغله هم دوی قواوې بېرته وباسي، خو خپلې کوم قواوې چې پاتې کېږي شاید چې څومره اوباما غواړي د هغې نه زیاتې پاتې شي. زما په اند باندې جمهوریت غوښتونکي شاید قواوې زیاتې وساتي او د افغانستان حکومت ته کومکونه هم شاید نظامي زیات کړي، لیکن اوباما شاید دغه قوتونه کم کړي او په زمن کې د افغانستان اردو او نورو امنیتي ادارو د تاسو په چي په خپل نه
د خغلی احمدزی په باور ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې د جګړې د دوام پلوی نه دی او د دې مسلې یو سیاسي هوارې غواړي. د جرمني خبری اژانس امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته په اشاره د افغانستان د روانو حالاتو په اړه لیکلي دي چې په دې هیواد کې د تقریبا 12 کال جګړې وروسته هم وسلوال طالبان د یو پیاوړي دښمن په توګه پاتې دي. دا خبری اژانس وایي هم ډیموکرات بارک اوباما او هم جمهوری غوښتونکي میټرام نیوایي چې د 2014 کال تر پایه پورې به له افغانستان څخه جګړې سرتیری وباسي. دواړو کاندیدانو تر دې ډیر د افغانستان د جګړې په اړه څه نه دي ویلي او له همدې کبله دا ستونزمنه ده چې د افغانستان په اړه د دوی راتلونکي سیاستونه اټکل شي.
د امریکا صدارتي انتخابات
د ولسمشر څوکۍ به څوک ترلاسه کړي؟
صدر بارک اوباما
Osama bin Laden is no longer a threat to this country.
او که د هغه مخالف میترومنی
پاکستان is important to the region, to the world and to us.
د صدارتي کمپین او د ووټونو نتایج
I get America to create 12 million jobs.
And by 2014 the war in Afghanistan will be over.
راپورونه مرکې تجزیه او سیړنې
او پشپګم نومبر د الیکشن د نتایجو نیغ په نیغه حال له مشال ریډیو نه.
مشال تغوګي اوردونکو اوس زمونږ ونی ز خبرونه او ستونزې او سرکار په دې خبرونه کې نن خبره کوو په قبایلی سیمو افغانستان کې د دوایانو په کاروبار باندې. د دوایانو کې څومره جالي دوایانې دي؟ آیا ډاکټران د خپلو مالی ګټو فکر کوي او کنه د مریض د صحت د غټولې پښتنو جواب ورکولو کوشش شوی دی؟ د خبرونه مجید بابر وړاندې کوي.
اوریدونکو زه مجید بابر مو د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې به واوري چې څنګه په پاکستان او افغانستان کې د دوایانو د ملکی او بهرنو کمپنیانو نمائندگان ډاکټرانو ته بیلابیل ډول وړاندیزونه کوي چې د دغو کمپنیانو دوایانې مریضانو ته ولیکي. په نننۍ خبرونه کې موږ سره ډاکټرانو او د دا ډول کمپنیانو نمائندگانو منلي دي چې په قبایلي سیمو او افغانستان کې ډاکټران مریضانو ته هغه دوایانې تجویز کوي چې ډاکټرانو ته پکې ګټه وي. دا زموږ د نننۍ خبرونې موضوع ده.
ډاکټرانو په باندې هغه تیاری ډیزیشن کوم هغه د پر پیج په حساب سره د غریب مریض کال نه ساتي خو دوی مال 50 روپۍ مال 60 روپۍ مال 100 روپۍ
دلته کمپنیانی اپروچ کوي. یاره موږ خپل دوا څنګه اسټابلش کړو؟ ډاکټر ورته وایي چې یاره زه خو به نقصه ولیکم درملتون سره ملاو شه. نو درملتون سره چې ملاویږي نو درملتون د ډاکټر نه زیات ډیمانډ وي.
پدې فیل کې دا چې کسان شته او زما خیال نه راځي یاره چې سړی ډاکټر کنه واغ میډیکل ایجوکیشن کړی او د دې خپل حل ته اخیستی. نو تقریبا زم چې 97% ډاکټر دا کار نه کوي.
ریاض قادر د یوې داسې کمپنۍ نماینده دی چې د طاقت دوایانې جوړوي. هغه نه مې پوښتنه وکړه چې آیا دا خبره رښتیا ده چې ډاکټران د مریض د ګټې نه بلکې د خپلو ګټو لپاره مریضانو ته دوایانې تجویز کوي. نو هغه وایي
بالکل بابر سے نړی خلاص نړی کلی دغه خبره کوي چې دې خبره کې 100% حقیقت ته دا کوم ثواب کار دی چې تاسو مینه مقرره کړې خبر او زه په خپل لکه دې د ځوان د شری په خپل د ما ايرن ټلیمالټوز د بیران ایک فرین مې وړاندې کړې چې دې ډاکټرانو په اړه باندې هغه تیار دي ډیشن کوم هغه د پر پیج په حساب سره د غریب مریض کال نه ساتي خو دوی مال 50 روپۍ مال 60 روپۍ مال 100 روپۍ سو مختلف داسې دغه چې مال فرنیچر او مال فریج او مال دغه دا غوډه په ثواب کړو چې حکومت ملي اوسه بالکل دې خبره کې 100% ته کټه چې دا ګټلې کی.
نو د دې دوایانو په قیمت باندې بیا اثر پروزي چې خلکو له دا توفي ورکړي ډاکټرانو لا او د دې په کوالټي باندې هم اثر پروزي کسانګه؟
بالکل کوالټي خو الریډي دی د دې چې لکه میوزیکم میٹیریل غوري یا را میٹیریل غوري یا چاینا غوري په پر پرادکټ باندې تقریبا د 10 یا 100 روپۍ پر پی خرچ راځي کنه. او بیا د دې د پرادکټ قیمت د دوی شي لپاره غوي د 200 برابر ہے نا 30 ٹیبلٹ یا 20 ٹیبلٹ یا پر 10 ٹیبلٹ کنا یہ دوی سیزن لپاره کوي. غریب عوام اوس ایست خیال نہیں چیرا دا دا ہیلتھ سائیڈ من دن را والیت اقدام کول دا دیرا بڑا خبر
ہے او چی کمی کمپنیاں نے دغا پروڈکٹس یا دغا دویاں جوڑی نو ہا کمپنیاں نے پزڑ کی سساتی یا پخپل ذہن کی سساتی دغا مریض ساتی ڈاکٹر ساتی کے خپل گٹ ساتی
صرف اور صرف پیسہ ساتی میرا ڈاکٹر سے خیال نہیں میرا مریض سے خیال نہیں غریب عوام اس اسلام میں تو بس صرف دغا پارا کئی چہرہ رسمی تو پیچھے رش
ریاض خضر صاحب چونکہ تاسو هم یو کمنه سره د نمائنده په هیڅ کار کوي نو هغه کمنیانه چې بعضی خلک وی چې هغه د بهرنۍ ملکونو کمنیانه دي یا ملټای نېشنل ورته وي او دا غي په دوایانو باندې مریضان ډیر اعتبار کوي نو هغه کمنیانه هم داسې قسمه کار کوي ډاکټرانو سره
نه کینا سوچ لکه مالک لکه دا دغه لري چې را د مریضان غریبان منتهل پسایډ من خلکو ته غور کوي نو چاپ تر کمنیانه دي
ریاض قادر صاحب دغا چې ډاکټرانو ته دا پیسې ورکړل کیږي یا د دې نه د دې په بهاف باندې غوي مریضانو ته دویان لیکي نو دا سمشته چې بعضی مریض ته د یو دوا ضرورت نه او صرف ډاکټر د خپل ګټې د پاره چې تحفه غستی نو مریضانو ته دوا لیکي
بالکل مثال په تور پر میدی مریض دی راشی او اوی دا پارا سیرا بیتی مطلی یا لانسوپازول یا انتوازول یا داس انتبایتی دیوی تی چیارا پی کور شی داوی پا نقصه کی ودی خام خا رغا پر پی پر شی خام خا شاملی
دا دین علاوه دا چی دی اسپتالونو سرا یا خوشا چی کم دا دویانو دکانو نی نو دا هاگ دکانونو سرول پا دی کشتا چی دا دویان پا زیادو پیسو خرج کی یا ڈاکتران کنوینس کی یا ڈاکتران تو وی جتا سلو پیسی در کو
میڈیسن والا خود دی که دا سروز بوز دی دا خود کپیان والا ڈاکٹر سے خبر ہے میڈیسن والا کو مجبوری کا نا وہ خبر ڈاکٹر لکھ آئی اسپیشلسٹ ہے یا میڈیکل اسپیشلسٹ ہے یا ڈینٹل سرجن ہے یا سرجیکل اسپیشلسٹ ہے نہ وہ خدا وہ نقصی اگر فراڈ ایگزام سے پورا کرے لکھا داسی مریضان رضی چی میڈیسن والا جس مریض میں چاہا وہ چاہ رہا ڈاکٹر دوائی منگ تو پورا نہ رکھے نو آگے کی بیار میڈیسن والا بیت بارہ کی گئی کا نا میڈیسن والا کی داسی تو روز میں بعد میں خلق دیسی نو میڈیسن والا داسی تو کسی کسی کسی
ریاض قادر صاحب تاسو سگانے چی پا دغی مخا څنګه نیول کېدی شي ځکه چې د ډرګ انسپکټران یا چې کوم د دوایانو په اړه باندې حکومت سه انسپکټران ټاکلي دي او د دې ډاکټرانو په اړه باندې هم د صحت محکمه شه نو هغه خپل کار نه کوي که څنګه
بالکل او د شي ته سره نه توجه نه کوي لکه اوور ال د میډیسن چې څنګه هغه دی یا ډاکټر دی بغیر لیسنس نه سي هغه ته د مریضانو او د نورو غانه کوي
چې ډاکټر ته پیسې ملاويږي نو دغه نماینده تم سره پیسې ملاويږي او تنخواه نه ملاويږي یا تنخواه کموي په کمیشن کار کوي که څنګه
بالکل دي کې کمپنی تم پیدا یو ریپرزنټیټیو ته هم پیدا لکه څنګه سیل ټارګټ کوي پر اس کا پلان کې پروډکټ کې کوي 1 لاکھ سیل کول غواړي په دې باندې چې څنګه هغه نه وته به انسنټ ملاويږي او
او ریاض قادر صاحب دا په ټوله خیبر پښتونخوا کې او په قبایلی سیمو کې ستاسو په علاقو په دیر او په دغه علاقو کې دا یو عام معمول دی که نه داسې خلک هم شته داسې ډاکټران هم شته چې هغوی داسې قسمه نه کوي
نه نه داسې ډاکټران خاندانی خلک پکې شته چې هغه دا قصې پیسې نه کوي هغه صرف د عوامو خدمت کوي خو اکثریت دا ده چې لکه څومره ډاکټران چې لکه برتیان شوي لکه په سفارشونو راغلي چې سیاسي لیول راغلي او ټول دا شی
چې دا پریکټس یا دا قسمه کار صرف په هسپتالونو کې کیږي کنه په ځانګړي کلینیکونه چې کوم ډاکټرانو وستي دی هغه کوم کیږي
څومره کیږي او د زیات تر اکثریت د دې په مین د سرکاري هسپتالونو چې کوم دي چې پوری زیات دی نه او پوری زیات دی او میډیکل ټیکنیشن او یا میډیکل افسر یا سرجن تر اسکا 50-60 یا 100 مریضان ګوري او 100 مریضان ته ستایي او فراډ کې چې کوم د کمیشن نه وته په پوری کې ډیر زیات دی او زیات تر شه د هسپتالي په سرکاري هسپتالونو کې کیږي او د دې لپاره چې کوم د صحت مخمر ایست
په کابل کې د دوایانو د یوې بهرنۍ کمپنۍ نماینده درویش وایي چې په افغانستان کې یوازې ډاکټران نه بلکې د دوایانو دکانداران هم هغه دوایانې مریضانو ته ورکوي چې هغوی ته پکې ګټوي
داسې ده چې دلته په افغانستان کې ماشاءالله ډاکټران چې کوم دي هغه خو کابل ډاکټران ډېر زیات دي خو دلته یو سیلف پریکټس چې ورته ویلی شي چې فارمیسی تک پل اپروچ کری جیارا جمع آساب میں خراب دی پسر میں درد دی میدہ میں سینے دا سنے میں خراب دی تو دا پریکٹس کی دے آگا تر پارٹی بزنس تا یو دغه ورکی فروغت ورکی چې راغه بیا دغه مطابق چې فارمیسي کې کوم سره نه سي دومره د میډیسن خو اویرنس وته وي چې دا د دې لپاره دا د دې لپاره
صرف دومره ورته پته نور سایډ افیکټ یا د نور د ډوز یا نور شیزون نه دوره نه خبر خو هغه بس په خپل پریکټس پاغي باندې کوي او دوا مول ورکی او دوا ولا ورکی لکه د مختلف ممالک دواګانې دلته خرڅیږي د انډیا دوا خرڅیږي د پاکستان خرڅیږي د ایران خرڅیږي ایون د ترکی خرڅیږي د سعودي عرب خرڅیږي د جرمنی خرڅیږي نو دا پریکټس چې کوم دی دا ډېر کامن دی همدغه چې کوم دی نو بیا چې کله دلته کمپنیانې اپروچ کوي یاره موږ خپله دوا څنګه اسټبلش کړو ډاکټر ورته وایي چې یاره زه خو به نسخه ولیکم درملتون سره ملاو شه نو درملتون سره چې ملاویږي نو درملتون د ډاکټر نه زیات ډیمانډ وي هغوی چې ما ته که د دوه لکو روپو مال راکې نو دو لکو مال کې ما ته څه فیصدي راکې مختلف کمپنیانې مختلف ځایونو ته خلک بوزي ما به کوم ځای ته بوزي ما ته به ته څه فایده راکې ډاکټر لیکي زه یې نه ورکوم ستا دوا ته به څه وکړي بیا هلته چې کوم دی ته بیا یو ټریپ جال جال غوندې ټریپ وي هغې کې ګیر شي نو چې هغې کې ګیر شي نو خامخا د کمپنیانو ریکوایرمنټ وي بزنس چې بزنس نه ورکوي نو هغه تا ته تنخواه خو نه درکوي
دا که راته ووایي درویش صاحب چې په افغانستان کې په خاصه توګه په افغانستان کې د دې لپاره د حکومت لخوا لکه څنګه په پاکستان کې ډرګ انسپکټر دي یا ادارې دي نو په افغانستان کې داسې شته
په افغانستان کې د افغانستان قانون خو غوري بابر صاحب نو ډېر منظم او ډېر سترانګ قانون دی خو عمل پہ نہیں کی گئی دا بہلا خبر عمل پہ نہیں کی فارمیسی ڈپارٹمنٹ تھا فارمیسی انسپکٹران بھی باقاعدہ کی چاپی ہر سکی دانا چې نه کوي خو خبره داسې ده چې کله پاغه راشي چې کوم سړی ګیر شي نو سمپل او ساده طریقې سره هغه خپل ځان ښکلی شي
داسې هم خلک شته چې یو ډېر انډیویژل یا انفرادي توګه باندې خلک هغه دوایانې جوړوي چې هغې کې هېڅ د هغې کوالټي کنټرول نه وي دغه نه او بس خپل یو شربت جوړ کړي او هغه خلکو باندې خرڅېږي او ګټه کوي نو داسې پریکټس هم روان دی
دا پریکټس خو ډېر زوړ دی دا خو ډېر زور دی ځکه د افغانستان خلک ډېر ساده او عجز خلک دي نو هغې چې کوم دی کله چې ډاکټر ته ځي نو د هغې په نظر کښې دا وي چې یاره ډېر راته کزار هم را کوي نو مدتې کېږم او یا که درملتون ته لاړ شي ډاکټر ته نه ځي درملتون ته نو هغه هم ځان ته یو خپل ډاکټر دی هغه ځان سره چې کوم شیزونه ایښي دي که هغه دو نمبر دی او که تین نمبر دی خو هغه ته خپل روزګار روان کړی دی او کېږي دا شی
او دغه زیاتې دغه کمپنیانې چې دا د کوالټي پکې نه وي او غلطې دوایانې جوړوي نو دا زیاتره په کم ځایګونو کې جوړېږي
یاره د دې سورسز بابر سره ډېر زیات دي لکه افغانستان کې انسایډ هم کېدای شي پاکستان هم دغه یو سورسز دی او دا اطراف چې کوم دي دا قبایلي علاقې دا هم دغه سورسز دي
نو دغلته دوی څنګه جوړوي ځان له خپلې کارخانې جوړې کړي که څنګه
یاره کارخانو خو علم نشته خو مطلب دا چې ضرور یو سړی څه کار کوي څه کسب کوي خامخا هغې ته پاره بس لار راوښکې وي داسې لوبه به وي بل د چاینا یا د انډیا نه دي په خپله چې دی دا تاجران چې کوم غټ دي دي هلته لاړ شي او د کنزیومر پروډکټ جوړ کړي بل په نوم باندې او راوړي دلته نو هغه نه رجسټریشن ضرور شته او نه څه به زغم خرڅېږي لګیا دی هر بل خرڅېږي هر بل کښې خو ډېر ښه دوانې راغلي خو بیا هم لکه داسې دي چې هر بل نوم استعمالول او یو بل دوا جوړول دا څه ګران کار نه دی او په افغانستان کښې خرڅول
او بل چونکه تاسو یو کمنه سره کار کوي تاسو چې یو ډاکټر لاړ شي په کابل کې نو ډاکټر دې ته ګوري چې دا دوایي ښه ده که ډاکټر دې ته ګوري چې تاغه ته څومره پیسې ورکې
یار زیاتره ډاکټران دې ته هم ګوري چې دوا کار کوي خو زیات دا هم لکه 50-50 پریکټس دی دا ډاکټران دوا ته هم ګوري چې دوا کار نه کړي نو که ته فرض باندې 100 روپیه که دې ورکړي وي نو هغې بیا نه شي وښکلی ځکه مریض بیا هغه ته راځي نه هغې خپل پریکټس هم خرابېږي نو داسې هم ډېره زیاته نه ده خو مطلب شته دی
په پېښور کې د یوې مشهورې ملکي کمپنۍ نېشنل مارکیټینګ منیجر میا سلیم ګل بیا وایي چې دا ډول کارونه زیاتره په قبایلي سیمو او افغانستان کې روان دي
یو څو خبره دا ده چې دا الویز مختلف خلک دي مختلف شیزونه دي او څنګه چې په نور پروفیشنز کې غلط خلک هم شته سم خلک هم شته نو دلته کښې هم ایتیکل پریکټس هم شته او نان ایتیکل پریکټس هم شته دی داسې نه دي ټول ډاکټران لکه یو رنګي دي که دوه خبره نو دیکھے بدہ نہیں چھے کم نیا نیم پونے دا سے ندی چھے اگاہ نیتی کل پریکٹس کئی لکا دیکھے دے رکھے ایتی ایتی کل پریکٹس ہوا کب نیا نیم شدے اگاہ نیتی کل صرف اور صرف دا فرنچائزر شروع یا دا ٹائپ خلق کئی نو کم دا ڈاکٹر اور دا زمان دا فارماسیوٹیکل والا ریلیشن چھے دے نو زیادہ تر خو پدے بیس بھی چھے اگاہ دا ہسپیٹل بیس زمان لکا پرسنی کہ زخ پل زانو غوارما نو زما چې کوم کمنو سره واسطه راغلي ده یا د غه راغلي دي نو مونږ هر ورځ ایتیکل پروموشن کړی دی خو بعض چې کوم د ان ایتیکل خلک دي یا ان ایتیکل دغه دي لکه فرنچایزرز دي نو د هغو چې کوم ټارګټ آډینس وي نو هغه اسپیشلی د ټرایبل ایریاز کښې ډاکټرز وي یا د چې کوم نان کوالیفایډ ډاکټرز وي چې کوم دا کوکری مونږ وته وایو نو هغه خلک هغه یالبه د خپل پروفیت او د خپل سیزونو سوچ کوي نه چې د مریضانو کم لایک مونږ کنسلټنټس دی یا پروفیسرز دی یا دغه دی نو هغه کې آی ډونټ تھنک سو چې داسې ډېر څه شته بیکاز آلویز هغوی د پیشنټ بینیفټ لکه د چې اکیډمیک سروسز دي نو مونږ غور کوو
د ماشومانو د ناروغو یو ماهر ډاکټر زاهد خان بیا دا خبره مني چې دا ډول کارونه کیږي خو زیاتوي چې دا ډول کارونه ځکه کیږي چې د صحت محکمو سترګې پټې کړې دي.
داسې کسان شته دی دا کی حقیقت دی دا په دې فیلم کې داسې کسان شته خو زما خیال نه راځي یاره چې یو سړی ډاکټري کنه هغه میډیکل ایجوکیشن کړی او د دې خپل حل پرې اخیستی تقریبا ویم چې اټانوې
زما بنیادی سوال دا ڈاکٹر صاحب څنګه تاسو د حلف خبر او کچیر یو ډاکټر کلا هم ګریجویټ کیږي یا کلا سبق کوی او ختمي کی هغه یو حلف چتای او دا حلف مطابق هغه به د انسان د ژوندۍ د بچکولو لپاره خپل حد ته لوسه کوشش کوي او مال پریکټیس بنه کیږي. خو به حیثیت یو ډاکټر ستاسو په نظر باندې دا یو زمونږ په ټولنه کې یو ټولنیز مسله ده چې د خلکو کمپټیشن د ژوند کمپټیشن زیات شوی دی او د دې د وجه نه بیا ډاکټران صاحبان هم د هغو خلکو دی داسې لکه چې خلکو ته په ضرر رسی د داسې سہولتونو نه فائدہ اخلي. زما بنیادی سوال دا چې ډاکټران کله دغه دوايانې دغه د دکان د کمپنیانو والا دوی ته راوړي یا دوی ته وایي چې دولي کا نو بعضې زینو کې داسې پریکټس می لکه فار اگزامپل یو چاته د ملټی میټم یو د شربت ضرورت نشته او ډاکټر هر چاته لیکي.
بالکل بالکل جی نو دا خو استاد خبره صحیح ده دا د دې چې سونه لکه مزمت وکړي شي نو زم چې کم نه دی ځکه چې ته زه خو نه چیرې یو انسان بیا ډاکټر بیا یو کله ځان ته مسلمان وي نو علاوه دا فرض جوړیږي چیرې ته له مریض راځي نو هغه په کار در یو ډاکټر همداسې زه زما خو ضمیر دا نه مني چیرې هغه دا وغواړي چیرې زما دا مریض دی خراب شي کنه لکه چې په ډاکټرانو خو خلک یو بلایند فیت لري چیرې خپل خویندې میندې ماشومان هغوی ته بوځي ځکه چې هغه یو دوکي انسانیت دی کنه هغه دا غواړي چیرې د ډاکټر نه مونږ ته یو شفا ملاو شي زموږ پرابلم حل شي. ډاکټر سپیک خلک ته دې وجه نه کوي چې د هغه سره یا سپیک ور سره یا څه پولیس ور سره یا ډنډه ور سره د هغه د پروفیشن او د هغه د نالج د وجه نه هغه عزت کوي. نو دې په دې فیلډ کې داسې کسان شته او په هر حال هغه ځان چې ډېر زیات کم کسان او هغه زه وایم چې د هغه بس ضمیر نه ځکه دا هیڅوک دا نه غواړي چې زه خپل مریض دې دا خراب شي ځکه چې دې سره که څوک په پریکټس کې فیډ کی نو دا دې سره زده ټول هغه ریپوټیشن هم خرابیږي بل خلک دومره یې چې هغه مریض بیا ته نه راځي نو خو به هر حال لکه خالی کې نه دی ډون نو چې هغه څه سوچ کوي چې په کم سوچ باندې دا شی کوي کنه او لکه ما تاسو ته د وای نو هغه بیک گراوند ځکه پیش کړ چې بعضی دا چې د وای نه یي چې لکه خلک کوي یاره دا پروموشن دی دا پلان کې دی ډیګری دا ټول ډرګ رجستر شوی دا د حکومت وخت او د هغه ذمہداری یاره دا دی رجستر کوي نه او هغه دا رجستریشن ټیک ټاک ور کوي نو پته نه لګی چې دا لیګلی یا ان لیګلی خو به هر حال هغه یو لیګل یو پوینټ اف ویو یو دغه اخیستی چې دا زموږ فیز دی ډرګ انسپکټر هغه با چې چې کولې شي یا په مارکیټ کې پروتي نو هغه کې هغه یو کس ته لږه فائدہ زیاته دی.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستوند وی نو په دې نمبر مو سره رابطه برابر کړی او خپل ستونزې را ته بیان کړی 00 24 21 11 24 21. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي. الله ممل او ستونزې محل.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې او د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو.
نو دی که د خپکی دوس خبره ده وسی واوره کنه
عجیبه خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وسه ده سړیا انټرنیټ خو لري کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري
او ورشه